دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د نومبر 6 منېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د لارو خلاصېدل، د حکومت ضد احتجاج، د دایشانو د کورنیو سپارل او د ماشومانو پر نړیوالې ورځې سربیره د ایران مظاهرې او ورسره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر وړاندې وارو کوو منور شاته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی، جمعیت علما اسلام او فی ډلې د تړل شوو لارو خلاصولو احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدلو په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي او په ایران کې په روانو مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تړل شوو لارو خلاصولو احتجاجي ناستو ختمولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې غونډې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت خلاف به په ځلي کچا ګډ احتجاجي جلسې جاري ساتي. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلی غړي اکرم دورانی وویل
ریبر کمیٹی نے تجویز دی کہ موثر ہونے کے
رہبر کمیٹی دا وړاندیز کړی چې د حکومت خلاف د احتجاج په توګه د لارو تړل موثر دی. خدا مو خلکو مشکلاتو ته په کتو سره د احتجاج کوونکو لارې نه بندوي. د رهبر کمیټه په وینا زه د رسنیو لاره خپل کارکونکو ته امر کوم چې سر لننه دی لارې خلاص کړي. په دغه خبری غونډه کې د مسلم لیگ، نون، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د اپوزیشن زونو نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ او له وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د استعفا غوښتنه وکړه. بلخو حکومت په وار وار ویل چې د عمران خان د استعفا بغیر د اپوزیشن ګوندونو سره هر ډول مذاکرات ته تیار دی. د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمېر مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو داعش غړو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. د خیبر ضلع یو قبایلي مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی حاجي شاجي ګل وایي دا ډېر مثبت وړاندیز دی.
د خو هغه موږ سره واخه کړه ده د افغانستان د ولس مشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک دي چې هغه د هلته په افغانستان کې د سټیټ خلاف کارونه کولو هغه دې مونږ ته حواله کوي. نو دا خو یو زه وایم چې دواړو ملکونو لپاره یو ډېر غټ پیشرفت دی.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي 13 سلګونه د عایشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري او پکې تر 300 پورې ښځې او ماشومان دي. په دې اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د نورې نړۍ په سیر نن په پاکستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې پکې حکومتي او غیر حکومتي ادارو د یو شمېر دستورو تابع کړی ده. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د سکول د عمر خواوشا 2 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 8 میلیونه په خیبر پښتونخوا کې دي. په دې صوبه کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره ګروپ ډیولپمنټ پاکستان وایي د عالمی معیار برعکس په جرمونو کې ککړ ماشومان د لویو مجرمانو سره یو ځای په جیلونو کې ساتل هم لویه ستونزه ده. په کار د حکومت ورته پام وکړي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خیر ښېګړې ادارو له حکومت غوښتنه کړې چې په هر ځله کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه هم جوړ کړل شي. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په دریو ضلعو یعنی پېښور، مردان او بټ آباد کې دغه عدالتونه جوړ کړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه هلیکاپټر د غورځېدو په اړه یې تحقیقات کړي دي او د ابتدایي څېړنو تر مخه داسې نه ښکاري چې ګنې دغه هلیکاپټر د دښمن پر ډزو غورځېدلی دی. په دې اړه په دې بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ادا کړې ده چې د امریکا شینوک هلیکاپټر دوی په لوګر ولایت کې وشتلې او غورځولې دی او پکې سواره کسان وژل شوي دي. بلخوا د نیټو مشر وایي افغانستان لا هم د نیټو پوځي تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یانس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نیټو په افغانستان او عراق کې د داعش د بیا ټوکېدلو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي لا دوام لري چې د ټروریزم پر وړاندې پر مبارزه متمرکز دی څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندې ځای نه بدلیږي د ناټو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي
سټولټنبرګ دا خبرې په برسلز کې د نیټو د بهرنو چارو وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې کړې دي تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د نیټو د غړو هیوادونو د ایجنډا په حتمی شکل ورکولو او د سارنې په پروګرام بحث وشي او بل خبر دا چې امنیسټي انټرنیشنل وای په ایران کې د مظاهرو پر مهال له سلو زیات کسان وژل شوي د بخښنې نړیوال تنظیم تیر ورځ وویل باوري رپورټونه لري چې ښایي په ایران کې لږ تر لږه یو سل او شپږ مظاهرین وژل شوي دي دغه مظاهرې د تیلو بیې لوړېدو خلاف د دې هیواد په یوویشتو ښارونو کې شوي دي امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې وویل د دوی په اند د وژل شوو شمیره له دې هم زیاته کېدای شي بلخوا ایراني چارواکو ویلي چې په دې مظاهرو کې د ایراني امنیتي ځواکونو په شمول دولس کسان وژل شوي دي د چارواکو په وینا تر اوسه په دې مظاهرو کې له شپږو سوو څخه زیات کسان نیول شوي دي په ایران کې دا مظاهرې د نومبر په 15 وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ایراني حکومت د خپلو خلکو لپاره د تیلو اخیستو حساب مقررولو او په دې برخه کې د حکومتي رعایت نه ورکولو اعلان وکړ دا تر دې دمه د مشال خبرونه
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه اخستل کیږي او 155 روپیه اویا پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 199 روپیه اویا پیسې او 200 روپیه اویا پیسې یو ایرو 101 روپیه لس پیسې او 101 روپیه اتیا پیسې یو عرب اماراتو درهم 240 روپیه 25 پیسې او 240 روپیه 55 پیسې یو سعودي ریال 140 روپیه 13 پیسې او 140 روپیه 17 پیسې یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخستل کیږي او 209 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات 15 په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 26 او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي
زموږ غلم مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د تړل سو لارو د خلاصولو اعلان کړی دی د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی د اعلان تیر ماښام په اسلام آباد کې وکړ
آج سے اعلان کرتا ہوں رہبر کمیٹی کی طرف سے کہ ایک شاہراہ ہے کھول دی جائے
د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو دایشانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري خو ځینې شنونکي وایي چې دوی باید پاکستان ته وسپارل شي
پاکستان حکومت چې دی هغې خو هر ځای ته موجود دي زور خو لري چې دا د هغې که غواړي نو د هغې په خپله قبضه کې اخیستی شي
نن د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د حقونو فعالان وایي چې هلته د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي
د ماشومانو په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي بیا په هغه کې غټ خبره ده چې زیات تر پښتانه ماشومان په هغه جیلونو کې دي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدو او د سهم اخیستو خلاف د راوتلو مظاهرانو کې 106 مظاهرین د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره وسی زموږ غلم مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو په نامه د ځانګړي اپلیکیشن لارې موریدلای شي چې د ګوګل انډراید او اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شي او سره زو خپل لومړی راپور ته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د احتجاج په توګه د تړل سو لارو د خلاصولو اعلان کړی دی دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي په خپل غونډه کې وکړه چې مشریه د جمعیت علما اسلام فی ګوند قامی اسمبلی غړي اکرم خان دورانی کوله دوی اعلان وکړ چې اوس به په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي جلسې پیلوي په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د لارو بندولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی دی پرون ناوخته په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټي له غونډې وروسته حکومت مخالفه مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت پر ضد به په ضلع کچ ګډ احتجاجونه او ولسي غونډې جاري ساتي. پر دې مهال د جماعت علما اسلام فی ګوند مخکش او د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی وویل چې دوی به لارې خلاصوي خو د احتجاج بڼه به بدلوي.
ریبر کمیټی نے تجویز دی کہ موثر ہونے کے
رہبر کمیٹی دا وړاندیز کړي چې د حکومت خلاف د احتجاج په توګه د لارو تړل موثر دي. خدا مو خلکو مشکلات ته په کتو سره د احتجاج کوونکو لارې نه بندوي. د رہبر کمیټی په وینا ز د رسنیو لارې خپل کارکونکو ته امر کوم چې سر لننه دي لارې خلاص کړي.
اکرم خان دورانی زیاته کړ چې لدوی سره ملګری د اپوزیشن نه غوندونه اوس هم پر خپل غشتونو ولاړ دي چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا او د انتخاباتو بیا کول یې په سر کې راځي. له نوموړي سره په دغه خبري غونډه کې د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د اپوزیشن د ځینو نور ګوندونو مشران هم ناست ول. د جماعت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نوم خپل احتجاجي ناسته د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې پیل کړه، خو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 1 ناوخته د پرلت ختمولو او د پلان بی په نوم د احتجاج د دویم پړاو پیلولو اعلان وکړ. د هیواد په یو شمیر برخو کې لارې بندول او احتجاجي ناستې کول د پلان بی برخه وي. اکرم خان دورانی وویل چې تاجرانو او ولسته د ورپیش مشکلاتو له کبله د لارو خلاصولو پریکړه کړې ده. بلخ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې عمران خان به هیڅکله د اپوزیشن پر غوښتنه د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه استعفا ونه کړي، خو له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی چې د پاکستان د مرکزی حکومت په شمار ورځې پاتې دي او اوس په دې سوچ کې دی چې څنګه واک پریږدي. نوموړي پرون په بنو کې وی ولسي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د حکومت پر ضد ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون انډس هائی وے بنو لینک روډ غونډې ته وینا کې وویل چې د موجوده حکومت په شمار ورځې پاتې شوې. دوی اسلام آباد ته هسې نه وتللي او نه هم هسې واپس راغلي. د پلان بی تحت ملک د نورو شهرو په شان پېښور ډېر اسماعیل خان ترمنځ انډس هائی وے هم د 13 شپږو ورځو نه د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شوې وه. د غلطه جلسه ته وینا کې مولانا دا هم وویل چې حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف پارټي خپل خلک حساب غواړي، خود د پوینا د فارن فنډینګ کیس حساب تر اوسه هم نه کیږي او دوی د ملک اقتصاد د کمزورې حد ته رسولې.
تمہارے جڑے کٹ چکی ہے،
استاسو جڑے کٹ شوے، اوس پلا ورز شمارای. اسلام آباد تا موږ هسه نه وتللی او نه هم هسه واپس راغلی یو. تاسو د اقتدار نه لری کول لپاره مونږ کوم بیدار کړي. موجوده حکمرانانو حوصله ماته شوي، اوس دوی په دی غور کوي چې څنګه په عزت کې اقتدار پرې دی او کور ته ولاړ شي. مولانا فضل الرحمن غونډه تا وویل چې د حکمرانانو پټو رازونو نه خبر دی. تاسو ته درخواست کړم چې د راتلونکو فیصلو پورې د غلطه اوسی. اپوزیشن ګوندونه ټول د دوی موقف سره متفق دي. اپوزیشن ګوندونو د دوی موقف حمایت کړي. ټول مشترکه موقف په بنیاد متحد یو. دلته نه چې پاسو نو نوې پوزیشن ته بځو. دوی ته دا خایو چې موږ نه ستړي کېدونکي خلک یو. د دوی خو خپلې پارټي بنیاد کې خودونکو کیس کړي، خو د 15 کلونو نه هغه کیس د زن ښکار دی. یو شپېته درخواستونه دوی عدالتونو ته ورکړي چې د دوی کیس نه واوروي، خو ټول د دوی درخواستونه خارج شوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې په حویلیه کې د موټروی پرانستې په موقع وویل چې اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار اچوي چې دوی ته انارو ورکړي، خو دې به یو هم نه پرېږدي او په دوی کې دومره توان نشته چې د پاکستان تحریک انصاف په رنګ 126 ورځې درنای ورکړی وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریڈیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
د مشال ریڈیو موجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو واوریدي او تاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو دایشانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. دوی وای دا ډیر ښه ګام دی او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې سي. خو ځینې شنونکي وایي که د قبایلي مشرانو پر ځای دغه کسان د پاکستان حکومت ته وسپارل سي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې لوري ته ولاړې سي. په دې نور تفصیل د اسرارالله مومند په دې راپور کې واوري.
افغان چارواکي وایي په تیره اونۍ کې چې د ننګرهار ملي امنیتي ځواکونو ته داعش وسلوال تسلیم شوي وو تر 400 پورې پکې ښځې او ماشومان وو. د چارواکو په وینا په دې میرمنو او ماشومانو کې یې اکثریت د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو سره تعلق لري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په جلال آباد کې وویل چې دغه قبایلي میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې قبایلو ته سپارل کیږي. له خیبر ضلع سره تعلق لرونکي قبایلي مشر او سیاستوال شاجیګل افریدي پرون مشال ډیو ته وویل د افغان ولسمشر لخوا دغه یو ښه وړاندیز دی خو دوی به د حکومتي ادارو په اجازه دغه کار کوي.
موږ ته حواله کوي نو دا خو یو ښه پیشرفت دی. دا خو هغه موږ سره واخه کړه ده د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک چې هغه د هلته په افغانستان کې سټیټ خلاف کارونه کول هغه دې موږ ته حواله کوي نو دا خو یو
همدارا سرګندونې پرون له خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په پارلماني استازي اقبال افریدي هم مشال ډیو ته وکړي. خو نوموړی وایي کله داعش وسلوال ډلې سره تعلق لرونکي دغه مبینه قبایلي وګړي دوی ته وسپارل شول نو د پاکستان د قانون مطابق به ورسره چلند کیږي.
او چې کوم خل لاړ غروس تا او وی د موږ خلاف بو د فوج خلاف په استعمال شو هغه د خل څه چې دی هغه ته به ځان ځانې کوي تر څو را دي تک یو کنه.
چیف اف وزیرستان یا د وزیرستان مشر ملک نصر الله بیا وای چې کله افغان حکومت له دوی سره رابطه وکړي نو له هغه ورستو به بیا دوی خپل تګلار ټاکي. نو موري پرون مشال دی تو ویل
بس واچ دې کله په مونږ هم هغه کو اطلاع چدای تاسو کسان دي چې تاسو ته در کې مونږ ته باید نمونه را کې پلان نمبر را کې ډریس به را کې چې مونږ دی لکی یو مونږ خبره او سره کوم مونږ لکی نه چې چا یو خبره او سره کوي هغه وخت مطابق به مونږ پیسې را کوو.
په بي خبر کې د سیمایزو چارو پورې ملای سبزی وایي چې افغان حکومت له دای جل سره تعلق لرونکي مبینه قبایلی وګړي د پاکستانی حکومت پر ځای قبایلی مشرانو ته وسپارل نو له دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ لوړان دي ترنګل اړي کې لا پسې خراب شي.
پاکستان ته د پاکستان راغلو واچا ته حواله کې چې قبایلی مشرانو ته حواله کې نو بل اخر پاکستان حکومت دې ریخو ارزې ته موجود دي ونه زور خلری چې دا غوې کوالې نو دا غوې په خپل کار کې راستي شي. دا قبایلی مشرانو کې دې لري د پرد مشکل دي چې دا خلک بیا هغه اوساتي او ممکن چې هغه دا مغوړی هغه دوم سوچ کوي. زه فکر کوم چې افغانستان حکومت څه په کار دي چې هغه پاکستان سره خپل اړیکې ښې کړي چې پاکستان سره هم تعاون کوي.
موږ هڅه وکړه چې د خبر پښتونخوا او پاکستان مرکزی حکومتونو سره اهم پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته ریملا یوسفزی وایي چې په دایش ډله کې ډېرې هغه پاکستانیان دي چې پخوا په تحریکی طالبانی پاکستان کې وو. نوموړی وایي دا وسلوال په پاکستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته له خپلو کورنیو سره افغانستان ته تللي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
زموږ غل مشال رادیو څخوري نن خبر پرتونخوا په شمول پټول پاکستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې د سرکاري شمیرو لمخې شاوخوا 22 میلیونه او په خبر پرتونخوا کې 8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د حقونو فعالان وایي چې په دې هیواد کې پر قانون جوړېدو سربېره ماشومان اوس هم په جیلونو کې له لویانو سره یو ځای ساتل کیږي او د دوی لپاره په تاڼو او جیلونو کې ځانګړي ځایونه نه دي جوړ کړل شوي. په دې اړه د شبیر احمد جان راپور واوري.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان سازمان غړي عمران ټکر وایي
کم چې په جرمونو کې ماشومان راغلي د هغې لپاره د پاکستان د قانون لاندې جیل نشته، ریهبیلیټیشن سنټر دی او دغه شان د انټرنیشنل چې کوم سټینډرډ دی او پاکستان د هغې حصه ده هغې لاندې نشته دی. تاسو کمیټمنټ کړی دی منلی یم، د هغې باوجود ماشومان په جیلونو کې پراته وي او بیا دلته گزاره کیږي او د کراچۍ کې د ماشومانو په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي.
دلاس ګل نومي غیر سرکاري سازمان چې د ماشومانو په حقونو او په تعلیم کار کوي یو غړی مکمل شاه یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې په میلیونونو ماشومان د سکولونو بهر دي کم چې په راتلونکي کې په دې هیواد غټ بوج جوړېدل شي.
ټول پاکستان کې د روسه پورې د 15 کال نوالي د 14 کال پورې ماشومان چې دي د 2 میلیونه ماشومان چې دي د سکول ته نږدې چې زیات تعداد پکې دي جنکو دي. د سیکنډري ان ایلیمنټري ایجوکیشن مطابق په خیبر پختونخوا کې اوس 8 میلیونه د اوټ اف سکول دي سکول ته نږدې کم تعلیمي ایمرجنسي لګول پکار دي ځکه چې مونږ په حیثیت قوم چې دي د 22 میلیون ماشومان کې چرې زمونږ د سکولونو زمونږ د کالجونو نه پاتې شو نو دا بیا ترهګر جوړیږي، دا د غربت وجه جوړیږي او دا د دې پاکستان د پاره د یو نوې بو جوړیږي.
د دوی ترمخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چې پکې د سکول نه بهر ماشومانو غټه شمیره ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی درانه غړي عائشہ بانو څوک چې د ماشومانو د خېګلو لپاره د یو کمیټې ممبر هم ده وایي چې ډېر ژر به حکومت ګامونه پورته کړي.
ګوره هر یو پروجیکټ کې لکه ټایم لري او زموږ د کیټي ګورنمنت ان شاء الله به تاسو ته ګایډینګ ورکړي د دې نیوز پر راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګلې حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د په هر ضلع کې د ماشومانو لپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړي شي کوم چې دا وخت په پېښور، مردان او پټاباد ښار کې جوړ کړي شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
از مشغل مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د ماشومانو د سکولونو پر لور ځو. د خیبر ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې په باډا کې په ورانو سو سکولونو کې لګول سوي خیمې زړې سوي دي او ماشومان پکې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټري ورته ډاډګیرنه ورکړي چې د دوه سکولونو دوره به وکړي. اخو ځای ولسوای چې هلته وران سوي سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي او باید ژر ورغول سي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باډه کې کوم سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو هغه درې کاله وړاندې په خیمو کې شروع کړي وو، خو اوس یې خیمې ورستې شوي او ماشومان پکې په دې یخنۍ او بارانونو کې مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر د تعلیم محکمې ضلع افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د تعلیم سیکرټري د دغه موجوده صورتحال نوټس اخیستی او ډیر زر به د خیمه سکولونو دوره وکړي.
باران، ګالی، غرمه او یخنی تو کپڑا د خرابی نو هغه ټینټونه هم اوس ته قابل استعمال مزید نه دي او دا ټینټونو کې زمونږ کافی تعداد کې میل او فیمیل ماشومان دي او خصوصا زمونږ د فیمیل ماشومان انرولمنت کال په کال اوس مونږ بیا کمیږي. ولې کمیږي؟ چې هلته شیټ شته نه، بجلی خو اوس هم نشته او په یخنۍ کې دا ټوس پڑے دلی دی ٹینٹوں ته فرنیچر هم نشو ورکول ځکه باران وای نو مونږه ډیماند کړی چې مونږ لا دستی تاسو دې ته مونږ ته ټینټو نه راکې.
د خیبر د باډي یو ځای تن قاسم پردې وای د وران شو سکولونو په وخت نه جوړولو لامل د دوی تعلیمي نظام ډیر متاثر شوی او ماشومان په دې خیمو کې د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
سکولونه کې چې کله بارون شي ویل کې وخت چټی کوي، بلکې نوستی نو پوستی زویم کې نشته راي. بل طرف ته یخنی او وړي کې مشومون دي، یخنی واجب چې کندي کنه مور خپل دا غنه ور کوي چې تاسو سکول لا لوټ شو. بل چې مونږ کم اعلی حکام دي، مطلب مشرون لوکي مشرون دي، قوم مشرون دي، ایجوکیشن چې کم افیسر دي، یو غونه مده مطالبه کوي، بلکې وزیر اعلی نه دا مطالبه کوي چې مونږ چې کم دي په کم سکولونو په بورا کې خو ما خو څه اقدامات وچات کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په باړه کې د بدمنۍ په وخت خوښه څلور اویا سرکاري سکولونه وسلوالو په مکمله توګه وران کړي وو چې په هغې کې تر اوسه یوازې شپاړه سکولونه جوړ شوي دي او دوی ته حواله کړی شوي او د باقي پاتې سکولونه به د چاینا ایډ په مرسته جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته راباندې تېره هر څه
کوي مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره د قومي سلامتیا پر چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د دې هیواد د پوځ بیان ویلي و چې حکومت او پوځ یو دریز لري او د دواړو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بې بنیاد دي. دا چې د پوځ بیان ته د دې سپیناوي ضرورت ولې پیر سو، په دې اړه اسلام مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود پرون مشال ډو ته وویل لکه نه چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن درنه شروع شوي، نو داسې بیانونه راتلل چې ګیري پوځ د حکومت له کارګردګۍ خوشاله نه دی او د فضل الرحمن ملاتړ کوي. نوموړی وایي حمله دې وجه پوځ دا بیان ورکړ چې حکومت او پوځ په یو صفه دی.
ځینې وخت عمران خان داسې خبرې وکړي چې له وجې پاکستان دفاعي پوزیشن ته راشي. زه وایم چې عمران خان په امریکا کې د القاعده په اړه کوم بیان ورکړی وو، نو ظاهره خبره ده چې په دا قسمه خبرو په اوس خوشاله نه وي او کېدای شي چې په ځینو خبرو د دواړو ترمنځ د رایو اختلاف وي، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دوی د یو بل خلاف دي. پاکستان یو جمهوري ملک دی او ټولې ادارې په یو لحاظ سره د ولسي حکومت لاندې کار کوي.
لحاظ سے کام کر رہے ہیں ان کے
تو یادونه ولدا چې د سپتمبر پر د رښتما نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر پر مهال ویلی بو چې د هیواد پوز او استخباراتي ادارې ISI د القاعده په ګډون په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو روزنه کړې وه. د پاکستان ARY TV د ګل پوره ز د پوز د بیان د میجر جنرال اسيب غپور لخلي ویل چې پوز د وفاقي جمهوري حکومت بشپړ ملاتړ کوي، کوم چې د عین لمخې د دوی ذمواري ده. د کراچۍ پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډو ته وویل د پوځ دا بیان کېدای شي سم وي چې له حکومت سره په یوه صفه دی، خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د ځینو کارونو له وجې دا تاثر پیدا شوی چې ګینې دواړه خواوې اختلافات لري.
لتیرو څو میاشتو راهیسې چې له کله څخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده غځولې ده، نو دا افغان دي چې ځینې پوځي جرنیلان پر دې ګام خوشاله نه دي چې له کبل پر عمران خان هم فشار دی او کېدای سي هغه له دې پریکړې په شا سي. بیا د مسلم لیگ کاف یو مشر پرویز الهي تور پوری کړ چې د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو کې د استخباراتي ادارې ISI لاس و، نو دې خبرو داسې یو تاثر رامنځته کړ چې ګنې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي، او هم د دې تاثر د ختمولو لپاره د پوځ ویان دا بیان ورکړ چې د حکومت او پوځ دریز یو دی. همداراز د حکومت ضد د فضل الرحمن د درنې پر مهال پوځ ویلی و چې دوی به غیر جانبدار وي.
د پاکستان د پوځ ویان د میجر جنرال اسيب غپور پر داسې وخت ویلي چې پوځ د وفاقي جمهوري حکومت بشپړ ملاتړ کوي، چې د پاکستان حکومت هم په وار وار ویلي چې له پوځ سره په یوه صفه دی، خو ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت له کارکردګۍ پوځ خوشاله نه دی. د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په بنو کې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د عمران خان حکومت په ختمېدو دی او څو د شمار ورځې یې پاتې دي، خو حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ ټلیفون یا ځیرک موبایل لرئ نو هلته هم کولای شئ چې د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړی اپلیکیشن له ګوګل انډراید یا اپل سټور څخه ډاونلوډ کړئ. د هغه لارې تاسو د مشال رادیو ټول خپرونې اوریدلی شئ. مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو له خوشي او ذوق سره سم بیلابیل خبرونه وړاندې کړي. نه یوازې رادیو راپورونه او خبرونه لري، بلکې تاسو لپاره ځانګړي ورځ پروګرامونه هم چمتو کړي چې تاسو یې په بیلابیل ورځو کې اوریدلای شئ. او اوس په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې، منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تلل شو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خبریالانو ته وویل چې د حکومت خلاف به په ځلي کچه ګډ احتجاجي جلسې جاري ساتي. د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو داعش غړو مېرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ ورته سلګونه داعشیان تسلیم شوي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري او پکې تر 1400 پورې ښځې او ماشومان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د نورې نړۍ په څیر نن په پاکستان کې هم د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې پکې حکومتي او غیر حکومتي ادارو د یو شمېر دستورو تابع کړي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د سکول د عمر خواوشا 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 8 میلیونه په خیبر پختونخوا کې دي. بیګا په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې د امریکا دوه پوځیان وژل شوي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي دوی په ابتدایي تحقیقاتو کې داسې نښې نه دي موندلې چې ګنې دغه هلیکاپټر دښمن په نښه کړي، خو طالبانو ادعا کړې چې په لوګر ولایت کې دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړي او غورځولې دي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ وایي چې ناتو په افغانستان او عراق کې د داعش د بیا ټوکېدلو په مخنیوي کې مهم رول لوبولې ده. نو موږ د خبرې پرون په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې کړې دي. او امنیسټي انټرنیشنل وایي باوري رپورټونه لري چې خای په ایران کې لک تر لګه 1,000 مظاهرین وژل شوی دي. دغه مظاهرې د تیلو بایو لوړېدو خلاف د دې هیواد په 22 ښارونو کې شوی دي. بلخو ایرانی چارواکو ویلی دي چې د امنیتی ځواکونو په شمول د نومبر له 15 شروع شوو د مظاهرو کې تر اوسه 12 کسان وژل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړ شو.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا سخکاری چې په ملک کې د ډینګي وایرس د یو وبا په صورت کې خور شوې ده. ځکه چې پروان کال کې تر 50,000 پورې کیسونه مخې ته راغلل، کم چې د 13 لسیزې په نسبت یو په دوه دی. ورسپانه لیکي حکومت د خرابې منصوبه بندۍ له وجې پروان کال کې په تومره زیات شمیر کې خلک د ډینګي وایرس ښکار شو، ځکه چې په مې میاشت کې ورته خبرداري ورکړې شوې وو، خو دې باوجود څو کوټلي ګامونه پورته نه کړې شول. ورسپانه لیکي اسلام آباد کې د ډینګي طبي مخنیوي لپاره یو هنګامي اپریشن سینټر جوړ کله شوه دی، خو تر وسه دا واضح نه ده چې د سینټر د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره په کمی منسوبه عمل شروع کړي او کنه. په کار ده چې دا سینټر د صحت ماهرینو سره په شریکه د وایرس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې په 13 کلونو کې په ګرانۍ کې ډیره اضافه شوې ده چې لوجه تری اولس نیغ په نیغه متاثر شوه دی. نه صرف کاروباریانو د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې په خپل خوخه اضافه کړې ده، بلکې دکانداران هم د سرکاري نرخنامې په ځای د خپل خوخه په نرخونو سبزی یعنی میوه دالونه او نور خوراکي شیان خرڅوي. او د افسوس خبره خدا ده چې انتظامی تر وسه دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي حکومت د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره اضافه وکړه او وجه یې د تیر حکومتونو خرابې پالیسیانی او درغلي خودله. نو اوس د سبزی په شمول د خوراکي شیانو په نرخونو کې ورس پورز ولې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي حکمران ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به کله پوره کوي؟ که خوراکي شیان ارزانه کول نه شي نو نرخونه دی زیاتیدو ته هم نه پریږدي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې وزیر اعظم عمران خان هزاره موټر وی پرانست دستوري ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د جمعیت علماء اسلام په مشورولۍ سخت نیوکه وکړې. ورسپانه لیکي د جمعیت علماء اسلام ازادي مارچ او درنې په وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشورولۍ جمهوریت نظام ته د نقصان نه رسولو په پالیسۍ عمل په کولو سره درنه کې ګډون ونه کړو. او وزیر اعظم عمران خان چې د درغلۍ کومه خبره کوي نو اولس هم دا غواړي چې هر چا ملکی دولت لوټلې وي واپس دې ترې واخستې شي. خو نوموړی چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد څه قسمه بیانونه ورکوي نو دې له وجې سیاسي انتشار او تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، د کوم چې ملک ته ګټه نه بلکې نقصان رسي. ورسپانه لیکي د درغلۍ پلټنو لپاره ادارې موجودې دي. حکومت له پکار دي چې هغه خود مختاره جوړولو سره پوره وسایل دې ورته ورکړي چې په صحیح توګه خپلې پلټنې وکړي. دې ترڅنګ حکمران ګوند له پکار دي چې د اپوزیشن مشرولۍ پر ضد د سخت بیانونه ورکولو نه ډډه پکولو سره ماحول د ښه ساتلو کوشش دی وکړي او خپل توجه د ملکی معیشت د بهتری طرف ته راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو خبري روټس خبري اژانس په ولیکنه کې د هند حکومت له خوا د کشمیر د ځانګړي عيني حیثیت تر ختمولو وروسته د سیمې تجارت او زراعت ته داوښتو تاوانونو موضوع راخسته ده. بلخ امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې په ایران کې د پیسو حکومت ضد مظاهرو او د هغو د غلي کولو لپاره د حکومتي اقدامات په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له هارون بچا څخه واوري.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه د کشمیری تجارانو د ټولنې په حواله وایي له هغه راسي چې هند د سیمې ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړي، کشمیری سوداګرو څه باندې یو ارب ډالر تاوان لیدل دي. د ټولنې ویلي په پام کې لري چې د هند حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او خپل تاوان ترې وغواړي. په لیکنه کې د کشمیری تجارانو د ټولنې د مشر ناصر خان خبره راغستل شوی چې ویلي دي دوی به له عدالت وغواړي د شوي زیان د تخمینې کار یو درمګړي سازمان ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې په سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتو وتړل کېدو له وجې دوی نه دي توانېدلي چې ټولو تجارانو ته ورسي او د شو تاوانونو یې حساب ترلاسه کړي. لیکنه هم د کشمیري سوداګرو له خولې زیاتوي د سیمې د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدا د سیلګرۍ او زراعت ترڅنګ د لاسي صنایعو سکتور هم زخته اغیزمن کړی دی. بلخو امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د هغو د غلي کولو لپاره د حکومتي اقداماتو موضوع راخستې. لیکنه وایي ایرانی وګړي په هیواد کې د تیلو بیو لوړېدو پر ضد په احتجاج دي. د دې لپاره چې د احتجاج زور کم شي حکومت د تیلو نه په پای کې انټرنیټ او یو شمېر وپاڼې وتړلې. حکومت پر دې کار څلیرو ساعتونه ولګول خو د یو شمېر لوړپوړو ایرانی چارواکو په شمول د انټرنیټ 15% عادي کارونکي بیا هم آنلاین ول. بلخو هغه ایرانیان چې انټرنیټ یې بند شوی و نه شول کولی د هیواد دننه او یا هم د باندې رابطې وکړي. لیکنه زیاتوي ایران خپل وګړو ته د انټرنیټ خدماتو رسولو کار بیلابیلو شرکتونو او ټیکادارانو ته ورکړی دی، ځکه نو تړل یې پر یو وخت او له یو ځایه ستونزمن دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بخښن نړیوال سازمان وایي په ایران کې د ورستیو مظاهرو له پیل تر اوسه 116 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي قرار راپورونه ورسېدلي چې شی مظاهره چان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له سالم احمد سالی څخه واوري.
د جمی راهیسې د ایران په څبان دي شلو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 21 شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال 116 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمیر شاید تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامي مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختمه کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.
We're deeply concerned by reported violations
موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل سوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خود ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمیر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سیشن به وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پر چاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطح د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ایران کې مو د تازه مظاهرو حال اوریدي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا تر دې دمه پکې 116 مظاهره چان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان روزپاڼې په یوه ادارې کې لیکلي چې په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج او مخالفت له کبله حکومت رضا سوی چې د ولسمشر لخوا جاري سوي یوولس آرډیننسونه یا صدارتي فرمانونه بیرته واخلي، پارلمان ته راوړي او یا پر پارلماني کمیټو کې بحث باندې وکړي. د دې په بدل کې اپوزیشن د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پر ضد د بې باوري قرارداد بیرته اخیستی دی. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي چې د نومبر په 9 د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ په غونډه کې ډېر ګټور بحث شو. په نتیجه کې حکومت رضا شو چې یوولس هغه صدارتي فرمانونه به اسمبلی ته د بحث لپاره راوړي کم چې ولسمشر ډېر په تنده کې جاری کړی وو. د دې په بدل کې اپوزیشن دا خبره ومنله چې د اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری پر ضد به د بې باورۍ قرارداد بیرته واخلي. په دې کې به ځینې فرمانونه پارلماني کمیټو ته لیکل کیږي چېرته چې باور باندې د پارلمان غړي باس کوي او کرا او کوټه به ګوري او ځینې به بیا د بحث او منظورې لپاره پارلمان ته وړاندې کولی شي. د حکومت سره د قانون سازۍ لپاره په سینټ کې اکثریت نشته، نو لدې قبلې د ولسمشر په وسیله د آرډیننسونو یا صدارتي فرمانونو جاری کولو تیزه او لنډه لار غوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا ښه خبره ده چې په دې طریقه کار نیوکې وشوي ځکه چې د قوانینو د معیار ښه کولو لپاره په دې په پارلمان کې بحث کول د قانون سازۍ د عمل روح دی. په ادارې کې راغلي چې په سلام مشوره د اختلاف لری کول دا هیله را پیدا کړې ده چې په پارلمان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قانون سازۍ په اړه همکاري ډېری دي شي. ورسپانه په پای کې لیکي چې سیاسي اختلاف په خپل ځای ځکه چې هم دغه ته پارلماني جمهوریت ویل کیږي، خو باید د دې اختلاف لکبله قانون سازي اغیزمنه نشي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از مجاغل مشال ریڈیو سخ آوری. د پېښور پوهنتون یو څېړنه ښیي چې په پاکستان کې له 2004 کال راهیسې شخصي ټلویزیون او نور رسنۍ زیات شوي دي او د خبریالانو مالي حالت هم د مخکې په نسبت ښه شوی، خو بلخوا پر صحافتي ازادي باندې بندیزونه لګېدلي او د خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
پېښور کې خبریال یوسف علي په خپل پی ایچ ڈی سټڈی کې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې پر رسنو باندې د ترخګره د اثر لاندې په موضوع کې څېړنې کړې دي او ویلې دي چې په امریکا کې د 9/11 پېښې وروسته په ټول نړۍ او بیا افغانستان او پاکستان کې لوی بدلون راغلی دی او د القاعده او طالبان خلاف جنگ په وجه د ټول نړۍ میډیا د هیوادونو ته مخ شوه.
2004 نه پس چې میډیا کې کله ایکسپانشن راغی نو د سلو نه ډیر ټی وی ګاندل ته کې اسټابلیش شو، دغه شانتي یو سل د پاسه ځنې ریډوان جوړ شو. د صحافیانو تعداد مخ کې کبه پورا پاکستان کې 2000 او یا په خیبر پختونخوا او فاټا کې 200 نو اوس چې دی هغه د 2000 تعداد 13000 تر رسیدلې دي او هغه 200 چې دی د 2004 نه پس هغه 2000 تر رسیدلې دي.
خو بیا د ډاکټر یوسف علي په وینا یو خوا پاکستان کې شخصي ټلویزیون او نور رسنۍ زیات شوې او دا خبريالانو مالی حال هم د مخکې په نسبت ښه شو، خو دا د سره سره د خبريالانو جون هم د خطرو سره مخ شو. دا د په وینا د 2004 تر 2014 کال پورې پاکستان کې 2 خبریالان د ترخګرۍ په جنگ کې مړ شو او دغه شان په صحافتي ازادۍ هم کتغونونه ولګېده.
هغه صحافي کم چې په دې وخت نه مخکې آزادانه تور رپورټینګ کولی شو، هغه شان آزاد نو په رپورټ کولو کې د سیزنو، او هغه چې دی هغه به مختلفو طرفونو نه کاغه طالبان وو کاغه حکومتي ادارې وي هغه نه بوته پرېشر راتلل، هغه خلاف به رپورټینګ نشو کولی.
دا پیښور پونتون یو استاد او دا دغه پی ایچ ڈی سټڈی سپروایزر پروفیسر اجاز خټک په وینا په صحافت باندې فشار او د کتغونونو په وجه خلکو ته د روانو چارو په حق له صحیح معلومات نه رسي او حکومت هم صحیح فیصله نشي کولی.
او هغه به مسله چې خلکو ته رښتیا نه راځي نو بیا د خلکو اپوچز هم صحیح نه جوړي. دلته ټیسټ هم دغه دی، ریزلټس دغه دي چې میډیا وایي، خلک هم پوهېږي او حکومت فیصله سازم پوچھی. اگر چونکہ غلط انفارمیشن بھی نو خلق ایٹیٹیوڈ ہم غلط جڑی گی اور فیصلے ہم غلط کی گی نو اوور آل سوسائٹی کا نقصان ہو بھی سی رسی دلے دے اور ایسی.
دا پیخور پونتون انٹرنیشنل ریلیشن پروفیسر نسیم غفران دا دغه سٹڈی سائن اوکلا او وی وائل باید چی نور خبریان هم دا ترخ گره پا وجہ پا میڈیا باندی دا اثر پا موضوع سیڑنی اوکلی او دا کتاب پا شکل کی چاپ کلی. دا آیا دونی دا ترخ گره پا جنگ کی پاکستان کی دا خبریان پا جند کار او دوی چی کم خطرو سر مختی دا غلوم بنے پی ڈی سٹڈی وا کم چی ڈاکٹر یوسف علی پا کال 2011 کی پیل کرے وا او په کال 2019 کې سرتا ورسېدا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه 20 کیلو هرتز. لنډې سپې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
زموږ غلم مشال رادیو خبري د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مالداری د ودی لپاره جوړ شوی نندارتون یا اکسپو نن پای ته رسیدي. په دغه درې ورځې نندارتون کې د پاکستان په ګډون له افغانستان او ایران څخه نه یوازې څاروي راوستل شوی، بلکې د چین او استرالیا تاجران هم په دې کې برخه اخیستې ده. په دې نور حال له کوټې د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
په بلوچستان ایالت کې لومړی د څاروي نندارتون په کوټه کې نن درېیم ورځ هم روان دی. د چارواکو په وینا چې د بلوچستان د حکومت له لوري د دغه نندارتون موخه په صوبه کې د څاروي و پالنې ته په جدیده توګه وده ورکول دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د څاروي د پالنې د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر موسی جان مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل
په دې کې موږ مختلف حیوانات راوړي دي، سټالونه راوړي دي، سیاګایي مهم ورکي بلوچستان ته چې د بلوچستان کې لاش ټاک په ډېره زیاته پیمانه باندې دی، کشیب دی، گوڑ دی، میج دی، وزی دی، غاوی دی، ډیر غټ غټ مالداری په بلوچستان کې ده. نو دا گئی ورکو چې آینده د پاره په لښ ټاکسي موږ نور وسی کو په بلوچستان کې کارونه وسی.
په نندارتون کې د ولس د دلچسپي لپاره د 50 څخه زیات سټالونه لګیدل دي. په دې کې نه هواځ د پاکستان بلکې د ایران، افغانستان او چین څخه مالدارانو او تجارو برخه اخیسته ده. په دې ترڅ کې د نندارتون یو برخوال فاروق ترين زیاته کړه
په دې کې پاکستان علاوه د باندې ملکو خلکو سره خاص کر لکه چاینا ست، ایران دی، افغانستان دی، استرالیا دا، او دغه رنګ د پاکستان غټ غټ کمپنیان شامل لګیدلې دي. ټکنالوژي ورځ پر ورځ بدلیږي، نوې نوې شان را روان دي، پخوانی شان ختمیږي. نو زموږ کسان چې د باندې نسیت للې دغه د پاره موږ یو د سہولت وکي چې د دلی راستي نږدې د شان وګوري چې کم کم نوې نوې شان اغلی دي. دغه رنګ نه جوړیان دي، نوې نوې را روان دي، دغه د پاره دوايان دي، ویکسین دي.
د چارواک په وینا چې په صوبې کې د مالداري د ودې لپاره دوی د ځلې او تحصیل پر کچه هم کار روان کړی. کړی دی. په دې ترڅ کې د مالداری د ودې د ادارې یا لایف سټاک صوبایي مشر جمعه خان وینا وا
اوس موږ دا دي چې مالدارانو ته جدید کوم معلومات د مالداری په حواله باندې موږ په هر ضلع کې پیسې ور کړی دي او هلته کم دي شارټ ټریننګ روان دي ټوټل بلوچستان کې په هر ضلع کې د مالداری کې سالی راځي یا ودوی ته د کم کم خوراک ضرورت وي یا نوی بریډ را چې هغه د پیداوار په حواله باندې او خوراک خرچه کم وي پیداوار زیات وي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې درې ورځنی ایکسپو یا نندارتون پرانیسته د پاکستان ولسمشر تېره ورځ په کوټه کې وکړه. پر دې مهال دغه وینا وه چې په بلوچستان کې د 50% څخه د زیاتو خلکو روزګار د مالدارۍ سره تړلی دی او حکومت اوس په دې هڅه کې دی چې د بلوچستان د مالدارۍ د ودې لپاره په نړیواله کچه د حلالې غوښې لپاره مارکیټ یا منډې ومندي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
زموږ غله مشال ریډیو خاوري چې خبرونه یې تاسو د ریډیو ترڅنګ د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شئ چې نوم یې دی مشال ریډیو او دا تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شئ. هند ویلی چې د ټینس نړیوال فیډریشن د سې شنبه په ورځ د پاکستان هغه درخواست رد کړ چې پکې د هند او پاکستان ټینس ټیمونو ترمنځ د ډیویس کپ لوبي په دې هیواد کې د کولو غوښتنه شوې وه. اسلام آباد دغه درخواست له هغه وروسته ورکړی و چې فیډریشن په پاکستان کې د لوبي نه کول پاړه د هند اپیل منلی و. په دې اړه د رویټرز اجانس راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلې اړیکو د ټینس ډیویس کپ پر لوبه هم اغیز کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات له هغه وروسته نور هم ترنګلې سو کله چې هند د اگست پر 15 نیټه د خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ. د دې په جواب کې پاکستان له هیواده هندي سفیر وایستی او له هند سره تجارتي او سپورتي تعلقات وشلول. د روانې میاشتې په پیل کې هند د ټینس نړیوال فیډریشن آی ٹی ایف درخواست وکړ چې د هند او پاکستان ټیمونو ترمنځ لوبه دی له پاکستانه بل ځای ته یوړل شي چې فیډریشن دا غوښتنه ومنله، خو اسلام آباد د دې پر ضد درخواست ورکړ. د هند د ټینس فیډریشن جنرل سیکرټری هیرون موی چټرجی د ټلیفون له لارې رویټرز اجانس ته ویلي چې د ټینس نړیوال فیډریشن د پاکستان درخواست رد کړ او لوبه د قازقستان آستانه ته یوړه، خو د پاکستان وتلي لوبغاړي اسام الحق د فیډریشن د فیصلې پر ضد د احتجاج په توګه په لوبه کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. نوموړی د پاکستان ټینس فیډریشن مشر سلیم سیفلا ته په یو خط کې لیکلي چې د هند ټینس فیډریشن او د ټینس نړیوال فیډریشن د پاکستان پاړه رویه خوښنون کړه. هغه زیاته کړې چې د هند لوبغاړو ته په پاکستان کې هیڅ خطر نشته. د هند ټینس لوبډله په اخیری ځل د 1944 کال ډیویس کپ ټای لوب کې پاکستان ته تللې و.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او تاسو پام د سپورت دی بل راپور پر لور راګرځوم. ایف پی خبری اجانس لیک چې دا مهال په استرالیا کې موجود د کم عمره پاکستانی ټیسټ کرکټر لوبغاړي مور مړ سوی، خو کورنۍ ورته ډاډګرن ورکړی چې هیواد ته راستون نسی ځکه چې دا د مور ارمانو چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې غړی سي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر څخه واوري.
ایف پی خبری اجانس د یو پاکستانی کرکټر نسیم شاه په اړه لیکي چې تیر اونۍ د خپلې مور د مرګ له غمه لاراوتی نه دی، خو پاکستانی لوبډله باور لري چې د آسټرالیا سره په لومړي ټیسټ لوبه کې به هغه د لوبې ګټونکی بالر ثابت شي. د اجانس په خبره د آسټرالیا د ای لوبډلې پر ضد په پرت ښار کې د ګټورو اتو اورونو د لوبې نه پس اوس دا 14 کلن ځوان د زیارت دوره دینه په بریسبن ښار کې د شروع کېدونکي ټیسټ لوبې لپاره د لوبډلې د منتخب کوونکو په نظر کې دی، او که هغه منتخب شو نو لکه د هندي لوبغاړي سچن تندولکر غوندې به د نړۍ په هغو سو لوبغاړو کې شمار شي چې په 1400 کالو کې د لوبډلې برخه جوړ شوی وي. د کرک انفو ویبپاڼې په حواله اجانس زیاتوي چې د دې نه مخکې په 1996 کال کې د پاکستان یو لوبغاړي حسن رضا د 14 کالو په عمر کې ټیسټ لوبه کړې وه چې د پاکستان په تاریخ کې ړومبې کم عمره ټیسټ لوبغاړی دی، خو بیا وروستو د هغه د پیدایش په تاریخ تنازع رامنځته شوې وه. اجانس لکی چې د کرکټ پاړه د استرالیا یوې پاڼې ته د پاکستانی لوبډلې کوچ مصباح الحق ویلي دي چې د نسیم شاه په بالینګ کې تر ټولو ښه خبره په بال د هغه کنټرول دی. د مصباح په خبره د نسیم شاه د بالینګ انداز ډیر ښکلی دی او هغه ته معلومه ده چې په کوم وخت کې به په کوم ډول بالینګ کول وي. مصباح زیاتوي چې سخت کال د کرکټ د لوبو پر مهال یې د ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې ده او هغه ته معلومه ده چې هغه د کوم صلاحیت مالک دی. د مصباح الحق په خبره نسیم شاه په آسٹریلیا کې هم ښه بالنګ کړی دی او داسې بریښي چې هغه یو لوبه ګټونکی بالر ثابتېږي، خو دا مهال هغه د مور د مرګ له وجې د یوې ډېرې لویې غمیزې نه تیریږي. اجانس لیکي چې د آسٹریلوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ هیرلډ سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلي چې نسیم شاه د مور د مرګ نه پس په پاکستان کې خپلې کورنۍ سره خبرې کړي او هغوی ورله ډاډګیرنه ورکړي چې دا د مور ارمان و چې د پاکستان د لوبډلې برخه شي، نو ځکه هغه پریکړه وکړه چې هیواد ته ستون نه شي او آسٹریلیا کې د لوبې لپاره پاتې شي.
خود خمر